ګرانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې مسکو ته د قطر څخه د طالبانو د یو هیئت د سفر په تړاو افغان حکومت وایي د ډول سفرونه به په روانو حالاتو کوم اغیز ونه لري. بلخوا د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې په لار کې خنډ دی. قطر دې هر څه مخکې پام وکړي خبرونو ته. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تروري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د هلمند امنیه قمندانۍ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکې د بریدونو مسؤلیت واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دغه کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه شپږ ویشت ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي. د کمیسیون د چارواکو په خبره د رای ورکونې په 15,303 مرکزونو کې انتخابات ترسره کیږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 4,942 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د میزان یا تلې پر شپږمه چې د سپتمبر له 28 سره سمه ده ترسره کیږي. د هلمند امنیه قمندانۍ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه ولایت امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوی راغلی د عملیات په نادلي ولسوالۍ کې سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د یو بل طالب قمندان په ګډون درې تنه ژوندي نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. بلخوا د لوګر امنیتي ځواکونو نن په دې ولایت کې د یو ځانمرګ برید مخه ونیوله. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې برید نن په مرکز بل عالم ښار کې پلان سوی و. د اعلامیه له مخې برید کوونکی هدف ته رسېدو د مخه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو او ورسره شانتسو. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان وژل سوی دی. د جوزجان د والي ویاند فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قمندان محمد صدیق تېره شپه د خپلو دوو نورو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې ووژل سو.
و قابل تذکر است که این افراد مربوط به ولسوال نامنخواد طالبا در ولسوالی قاشتیپه
نوموړي د دې کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې چې د هوایي برید یا د ولسوالۍ په چقمچکور کلي کې سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هندي رسنیو د نشه یي موادو د قاچاق په تور د څلورو افغانانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه رسنیو په نوي ډیلي کې د نشه یي موادو د کنټرول دفتر د مسؤلینو په حواله لیکلي چې د څلور افغانان په اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر کې داسې مهال نیول سوي چې غوښتلې د هیواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهار ښاره نوي ډیلي ته ورغلي وو. هندي چارواکي وایي له دغو کسانو سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل سوي دي. تر اوسه د دې څلورو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویل. د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکې د بریدونو مسؤلیت واخیست. دا برید نن سهار وختي د سعودي په دولتي شرکت ارامکو پورې اړوندو د تیلو پر تاسیخانو سوی دی. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې بریدونو له کبله په یادو تاسیساتو کې اور هم ولګېد چې وروسته د سعودي چارواکو په خبره کنټرول سو. تر اوسه د دې پېښې د تلفاتو او زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال له مارچ راهیسې د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره په جګړه دي. په دغو جګړو کې چې په یمن کې لا هم روانې دي، تر اوسه څه باندې 9,000 کسان وژل سوي چې دا د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین بلل سوی دی. ریاض تر دې وړاندې ایران تورن کړی چې په سیمه کې بریدونه پاروي او دغه راز وایي تهران حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي، خو هم ایران او هم حوثي یاغیان دا تور ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو لاستازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري یاده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې تېر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگټن کې وه چې سمندري امنیت ته ځانګړې سوې وه. او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنی شلوریز لوبه هم دوام لري. بنگلاديش د دې لوبو کوربه دی. د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې په چوغټل او بیټینګ یې پیل کړ. د افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش ترمنځ د شلوره لوبو لړۍ پرون پیل شوې ده. د افغانستان د کرکټ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې په دې لوبو کې به درې سره لوبډلې په خپلو کې دوه دوه لوبې کوي. دغه لوبې د سپتمبر تر 23 دوام کوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرنو ملاحظاتی راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت چې د سولې په تړاوي ټولې خبرې درولي وایي د طالبانو وروستي سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی ویان صدیق صدیقی
خب با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبا که در قطر بودن
پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان وسنۍ حکومت د سولې په لار کې خنډ دی. په ورته وخت کې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغان هیئت لخوا مخ ته وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغه خبرو کې نه معامله کیږي. نوموړي دا څرګندونې په کندهار کې کړې. لدی بمام خبر کو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي چمتووالی نیولی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو له موږ سره اوسئ. افغان حکومت وایي د سولې په تړاوي ټولې خبرې درولي او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی ویان صدیق صدیقی وایي چې د سولې په اړه به د ټاکنو نه وروسته راتلونکي انتخابات راتلونکي حکومت تصمیم نیسي. خو ځینې طالب پلوي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی اوس په مسکو کې د دې هیواد له چارواکو سره د سولې لپاره په سلام مشورو بوخت دي. فیروزه عزیزي له نور حال سره.
د افغان حکومت او امریکا له خوا د سولې د خبرو درېدل او د طالبانو هلې ځلې د سولې د پروسې د راتلونکي څرنګوالي په اړه مشورې. خو اوس افغان حکومت مسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي او وایي دا سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکا په وروستي تصمیم هیڅ اغیز ونه کړي. د ولسمشرۍ معنی ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. ښاغلی صدیقی وایي له طالبانو سره د سولې په اړه تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت خبرې کوي.
تا روز برگزاری انتخابات شش میزان حکومت افغانستان
افغان حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو تر ورځې د سولې په اړه خپلې هڅې درولې دي. زموږ په باور د سولې د مشروعیت کلید د انتخاباتو ترسره کېدو کې دی او له مشروعیت پرته سوله نسي ټینګېدای. له انتخاباتو وروسته به د افغان حکومت لومړیتوب سوله وي.
ښاغلی صدیقی ادا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قاري دین محمد او شیر محمد عباس تانیکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. ښاغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسېدلي او تر دې دمه یې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. د دیپلوماسي مشر شیر محمد عباس تنگزي له روسي ټلویزیون یعنی آرټي سره په مرکه کې ویلي کچېر امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان سل کاله نور هم جنگ کولای شي. د ښاغلی سنگزي د دې خبرې په خبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د عمومي بخښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی او خلکو ته به چې د دې سره د مذاکراتو سره دلچسپی ستا او د ارڅو د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقې کې ملګری پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایو ملګرو سره ارڅو دلچسپی ډیره لري او هغه دلچسپی دوی ته ډیره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت بزی چې هغه دا خبره مذاکرات او تعطیل هغه ښه نه وګڼلی نو دوی بزی دغه سره به خپله مشوره کوي.
خو ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا باور لري چې د طالبانو دا سفرونه یوازې د دوی د سیاسي مشروعیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو لپاره دي. سیاسي کارپوه او د افغانستان د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عمر شریفی:
مسکو چین یو شمیر نورو هیوادونو ته د طالبانو له سفرونو مخه دا ده چې دوی غواړي یو ځل بیا خپل سیاسي مشروعیت لوړ وښيي او ځان ته مشروعیت ورکړي. همدارنګه مسکو ته د دوی په سفر کې د دغه هیواد او سیمه ییزو هیوادونو رقابت هم ښکاري، خو پر سوله به هیڅ اغیز ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو تر درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړې چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړې او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومورید افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولي او د طالبانو سفرونه به وضعیت بدل نه کړي. بلخوا د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې په لار کې خنډ دی. ښاغلی حکمتیار وویل حکومت خپلې ګټې د جګړې په دوام کې لټوي. نوموړي نن د انتخاباتي غونډو څخه په خپله یوه غونډه کې ویلي دي چې یو شمېر کسان په انتخاباتي کمپاینونو کې د ده په وینا له دولتي امکاناتو کار اخلي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشتیزو ټاکنو نوماند او د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې د یو انتخاباتي کمپاین پر مهال د ملي وحدت په حکومت نیوکه وکړې. ښاغلی حکمتیار د افغانستان اوسنی وضعیت ته په اشاره ویل حکومت په ټولو برخو کې ناکام دی او د بیکاری او بېوزلۍ کچه ورځ تر بلې لوړیږي. نوموړي وویل چې د انتخاباتو شرایط ټولو ته یو ډول نه دی برابر شوی. ښاغلی حکمتیار که څه هم د کومې ډلې نوم وانخیست، ویل یو شمیر کسان په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو کار اخلي او د دولتي کسوړو په نوم انتخاباتي رشوت ویشي. د حزب اسلامي مشر همدارنګ ویل حکومت خپلې ګټې د جګړې په دوام کې لټوي.
حکومت وحدت ملی معنی صلح،
د ملي وحدت حکومت د سولې خان دی او د جګړې د دوام غوښتونکی دی. د سولې د هر غږ په وړاندې خنډ رامنځته کوي، له سولې ډاریږي او خپلې ګټې د جګړې په دوام کې ګوري. د قدرت دوام د جګړې دوام سره غوټه کړی. کله چې د دوه مذاکرات یو هټه ورسېدل او دا سوي چې سبا ته حکرلیک لاسلیک سي، خو دوی د مرګ ته بنولي وو او سخت اندېښمنو.
خو د ولسمشر ویان د خغلی حکمتیار دغه ادعاو پر ردول سره ویل خغلی حکمتیار خپل د سولې د هڅو په لړ کې نن کابل کې دی. صدیق صدیقی ویل:
ما مونې سره نه سي، ما اگر مونې سره همي بودیم
موږ د سولې خن نه یو. کچېره موږ د سولې خن وای نو خغلی حکمتیار به اوس د سولې پروسې کې شامل نوای. خو خپل د سولې لیوی پروسینن په انتخاباتي مبارزو بوختي او نن ځان کاندید کړي، د انتخابونو بي ځای دي.
د په داسال کې د چا د انتخاباتو د سار بنسټونو په وینا د ولسمشرې ډېرې نوماندان د خپل پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای په انتخاباتي کمپاینونو کې تر ډیره یو پربل نیوکه کوي.
سوله او د سولې په اړه خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه وینا مهمه برخه هم وه چې نن یې په کندهار کې د خپلې یوې انتخاباتي غونډې پر مهال خپلو پلویانو ته کړې. ولسمشر غنی دغلته وویل چې د سولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغان هیئت لخوا مخته وړل کیږي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې تفصیل راکوي.
د ولسمشریزو انتخاباتو نومان د اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډي په ترڅ کې ویل چې لدی ورسته به د سولې ټولي خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي.
د افغانستان دولت به یوازینی استازی د افغانستان ملت کی چې د سولې مذاکرات کوي. دا شرم نه ده چې په 150 نفره شپږ طالبانو ته لیږي. واده خو نه ده، کوم کاروان خو نه ده، کومه مېلمستیا خو نه ده. تکړه د مذاکرې ایان مضبوط ملي افغانستان شمول ایان.
ولسمشر همداراز وایي چې د سولې خبرې به د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته بیرته له سره پیل سي. هغه تېره شپه د ناټو له سرمنشي ینس ټولتنبورګ سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معامله نه کیږي.
افغانستان د واحد اسلامي جمهوریت لري چې د هغه په غېږ کې به طالب ځای ولري. نه دا چې موږ باندې په زور څه تحمیل سي، نه تحمیلېږي، نه تحمیلېږي چې درته دې هدف چې دا فقیر او دا د دولت ساسکیم یې تاسې مسؤول.
ولسمشر نعمان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال همداراز په خپله 15 کلنه دوره کې اجرا ریاست د خپل تړلي لاس په توګه یاد کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ له لارې بریا ته ورسوي.
ولسمشر ستاسې په سري رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رای ورکړي.
د انتخاباتي کمپاینونو په اړه مو دورې پټونه واوریدل، خو د انتخاباتو امنیت هغه ستونزه ده چې د ټولو کمپاینونو او د ټولو کاندیدانو لپاره یو ننګونه بلل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پلان لمخې بشپړ چمتووالی نیولی. د دې وزارت مرستیالی ویاندی مروی امینی ازادي رډیو ته ویل د انتخاباتو په ورځ به دوی د بیلابیلو لارو هڅه وکړي چې خلک په خوندیتوب سره خپل رای وکړي. رحمت افغان نور تفصیل راکړي.
که څه هم د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته لا دوه اونیو کمه موده پاتې ده، خو د امنیت په اړه یې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک جنرال ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي تمه کیږي. ټاډ ولټرز د جمعې په ورځ په سلوانیا کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې د دې ځواکونه به د انتخاباتو په ورځ د افغان ځواکونو ننګه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میزان د شپږم انتخاباتو لپاره ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی.
د کورنیو چارو وزارت ټاکنو لپاره ځانګړی پلان لري. هغه تقریبا له 8 یا 9 میاشتو مخکې څخه دوی د پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو د ورځې لپاره چې ډېر ورته نږدې هم یو ځانګړی ترتیبات یې نیولی دي. نو خلکو ته وعده ورکوو چې د ټاکنو د ورځې امنیت به په ښه توګه نیول کېږي او انشاءالله د خلکو د مرستې تر څنګ به موږ وس کولی چې دغه تهدیدات، دغه تاوتریخوالی چې نورو هم پیشبینی کړی ده او د کورنیو چارو وزارت هم د تهدیدونه راغلي دي چې د دې خبره مخنیوی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو 4902 مرکزونه موجود دي چې 602 لوړ امنیتي ګواښ، 908 متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي او 3212 مرکزونه له لږ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره یې په بیلابیلو کټګوریو کې پولیس ورته په دندو ګمارل کیږي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له نورو اړوندو ادارو سره په خوا کې د لوړ امنیتي ګواښ لرونکو مرکزونو لپاره تر 15 متوسط ګواښ سره مخ د رای مرکزونو لپاره شپږ او کم امنیتي ګواښ لاندې مرکزونو لپاره 4 پولیس په پام کې نیول سوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پلان په بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال میرزا محمد یارمن وایي پولیس باید د هغه چا امنیت خوندي کړي چې رایه چوي. حتمان دوی محلونه سروې کړي، په اساس پولیس په دندو ګمارلي. که چیرې د پولیسو له لوري چک او تلاشي په ښه توګه وسي، بلې کولی شي چې ښه امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه کېږي چې شاوخوا دیارلس ورځې ورته پاتې دي. نوماندانو هم ټاکنیزې سیالۍ چټکې کړې.
یوازې د انتخاباتو امنیت هغه ستونزه نه ده چې په اړه یې اندېښنې موجودې دي. ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو رسیدل او د انتخاباتو لپاره نور تخنیکي چمتووالی هم د هغه ننګونو څخه دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ورسره مخ کېدای شي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به د 4920 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت ته انتخابات لومړیتوب لري. تفصیل د ناجی صفای په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته دیارلس ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د انتقال لړۍ په بشپړېدو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال عصمت الله مل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه شپږویشتو ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو له امله دغه مواد د هوا له لارې لېږدول شوي.
مواد همره بسته‌بندی کردیم.
موږ دغه مواد په بشپړه توګه بسته‌بندی کړی. یاد مواد شپږویشتو ولایتونو ته رسیدلی او د شمال ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ته مواد رسیدو په حال کې دي او همدارنګه د مرکز زون چې پکې کاپیسا، پنجشیر او پروان دي مواد د بسته‌بندی کېدو په حال کې دي.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو له انتقال وروسته ټاکل شوی چې دغه مواد ولسوالۍ او مرکزونو ته ولېږدول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال په وینا دغه بهیر به د میزان تر 15 نیټې پورې بشپړ شي. ښاغلي مل وویل کمیسون چمتو دی څو په 5,323 مرکزونو کې ټاکنې وشي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونو هم ډاډ ورکړی چې د ټولو مرکزونو امنیت به ساتي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی یوازې د 4,992 مرکزونو امنیت ساتلی شي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي کمیسون نه دی توانېدلی چې د انتخاباتي محل ویش په اساس ټول حساس مواد ولایتونو ته ولېږدوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل چې د دغو موادو لیږد باید دوه ورځې وړاندې بشپړ شوی وای. د نوموړي په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د غزړن بند انتخاباتو په ترسره کېدو کوم اغېز ونه کړي.
که څه هم د محل ویش په اساس باندې باید دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسون د لیږد بهیر ټول ولایتونو مرکزونو ته بشپړ کړی وي، ولې بعد مرغه لیدل کېږي چې ځینې ولایت ته د مواد نه رسېدلي. موږ د کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې مورد کې جدي هڅې وکړي او مواد خپلواک سره ورسوي.
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شي. دا مهال د ولسو نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه روان دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شو سره د مرستې په هدف له مالی وزارت څخه له 100 میلیون افغانیو زیاتې پیسې غوښتي. د دې وزارت رسنیز سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیسې به په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول کندوز کې په بې ځایه شو کورنیو وویشي. په کندوز او بغلان کې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
خشته نفر لیست گرفت تا هم پرسونی ما را کس نمیکنه. این مشکل
نرگس ده دې کورنۍ هم په کندوز کې د نام نیول عمل به ځای شوې ده. د وی جګړو تری هر څو اخیستل او اړ شو چې د خپل ځان شمانو د ژوندې پاتې کېدو په خاطر ل خپل کور کلی د ولایت مرکز ته راکړه شي.
یک دغه خوته نزدې بینې کې چې خپل بچی راکړه
وګوره زموږ ماشومان په کوم وضعیت کې دي. مونږ خاورو او باران ته پراته یو. حال مو ډیر بد دی. زمون پختنه سوک نه کوي.
د ایواز نرګس نه ده بلکې بسلګونه نوري کورنۍ هم لورته برخلیک سره مخ دي. ګل بیبي بل امیرمن چې خپل ماشوم زوی سره د جګړو لامل له خپل سیمه د کندز مرکز ته راکړه شوې ده.
بس خاطر کومک آمد من بس
مون تل تازه راغلی او چې را سره مرسته وشي. شل ورځې کېږي چې دلته یو. چا مو پختنه نه ده کړې. زمون ناری نه هم نشته او هر ځای در پدر شول.
د کندز په شمول د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جګړې لامل ګرځېدلی چې خلک له خپلو کورونو بې ځایه شي. د بغلان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د جګړو له امله بې ځایه شوي او وایي چې بشري مرستو ته اړ دي. د افغانستان د کډوالو او بیا رستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په کندز او بغلان کې د وروستیو ناامنیو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت رسنی سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د 2019 کال په ترڅ کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنۍ وچکالۍ او طبي پیښو له امله له 10,000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. خو نوموړی وایي چې دغو بې ځایه شویو سره د مرستې په هدف په یو شمېر ولایتونو کې سروې او د مرستې رسولو لړۍ روانه ده او د کندز او بغلان له بې ځایه شویو سره به هم ډېر ژر مرستې پیل شي.
موږ له مالیه وزارت څخه د 1,46 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې ده. دا به ډېر ژر راکړل شي. زموږ ټیمونه په محلونو کې شته او موږ تصمیم لرو چې له دوی سره مرسته وکړو.
ښاغلی انصاري وایي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نړیوالې مرستندوی موسسی به هم له دوی سره مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم د کورنیو بې ځایه شویو او رستنو شویو کډوالو د لاسنیوي په هدف د 125 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه وي خدای دې وکړي چې د سولې خبرې بیا پایل شي او هیواد مو له روان تاوتریخوالي څخه نجات پیدا کړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجی نه ویلي دي د امریکا ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ د افغانستان د سولې پروسه لغوه کړه او دا هم ډیره ممکنه ده چې نوموړی په یو بل ټویټ همداسې ناڅاپه د افغانستان د سولې پروسه بیرته پیل کړي. نقیب الله اڅکزی له کندهار وایي سوله هغه وخت راتلی شي چې داخلي جنجالونه ختم شي. اوس هم داسې ښکاري چې حکومت او سیاستوال د سولې په اړه یوه خوله نه دي. او نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب وایي د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده او دولت باید دغه لارې جوړېدو ته توجه او پاملرنه وکړي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شوه مننه درنه کوو. وس په د دې نیم ساته خبری مجلې ورستی ریپورت تر شو. په یو نو څېړنه کې څرګنده شوې چې د امریکا حکومت د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې نږدې $1 تریلیون لګولې. دا څېړنه یو امریکایي پانتون کړی ده. اسمت ساروانی جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې د افغانستان پر جګړه 915 میلیارد ډالر لګولې دي. فورس امریکایي مجله د بالانس وی پانی په قول وای چې د ارقام د براون په هنتون د چیرنو پر اساس وړاندې کړی دي. د دې چیرنې لمخې د افغانستان جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا لپاره تر ټولو ګرانه تمام شوې جګړه ده. خو له دې سره سره د جګړې د امریکایانو پر ژوند او اقتصاد په مجموع کې کوم اغیز نه دی لرلې. د چیرنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې تر ټولو زیات لګښت د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ شوی چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته اضافي ځواکونه واستول او د همدغه کال په می میاشت کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووشل شو. د 2011 او 2012 ترمنځ په افغانستان کې د امریکا لګښت 1.2 میلیارد ډالر ته ورسید. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4,000 ته ورسید چې تر بل هر وخت زیات ول. خو له 2014 وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا د جګړې مصرف خورا لږ شو. د 2015 له پایله د امریکایي پوځیانو شمیر 9,000 ته راکم شو. د 2013 تر پایه په افغانستان کې د امریکا لګښت د کال نږدې 2.5 میلیارد ډالر و. فورس وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر کم شوی، خو د امریکایي ځواکونو له لوري بمباري ډیرې شوې دي، ځکه چې طالبانو او داعش حملې ډیرې کړې دي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته. دا نن ورځ لپاره دا زموږ وروستۍ نیم ساعته خبري مجله نه ده، بلکې و بل نیم ساعته خبري مجله مو پاتې ده.